قدر من اوریدن کوترار سلام ریزما او مدام کارن سلامنا او نیک هیلو منی نن د چهارشنبه ماښام د 2012 میلادي کال د دسمبر د میاشتې شلمه چې د ګرلس او شپږنیوي میجری شمسی کال د کوس د میاشتې د نوویشتمې نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې یو مهم پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کدیر رنجبار مرکه. د روغتیا په خپرونه کښې به په امریکا کښې د عقلي او عصبي د مریضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر خلیل رحمان رحماني خبرې د عصبي تشویشونو په اړه، او د پروګرام په آخر کښې به د نجیم نوابي په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول.
گرنو او قدر منو وریدن کو په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. میوزیک مجلې یو مطلب خپور کړی دی او پوښتنه یې کړې ده چې داعش ډله به په 2013 کال کې چېرته وي. مجلې د لوړ پوړي ایراني چارواکي خبرې راخیستې چې په عراق سوریه کې د داعش د ماتې په دوام اوس د افغانستان او پاکستان نوبت دی. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي په تهران کې وروستۍ غونډې ته ویلي چې هېواد یې له سوریې، عراق او لبنان څخه داسې داعش د افراطي وسلوالو له ایستلو سره مرسته کوي. ښاغلی علوي ویلي دي پر ځینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی دی، خو بیا هم خپله وسله نه ده سپارلې او اوس غواړي په افغانستان، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي. میوزیک مجلې د افغانستان دفاع وزارت د ویان دولت وزیري خبرې ته اشاره کړې ده چې یو ایراني رسنۍ ته ویلي دي د افراطي وسلوالو په وړاندې د مبارزې او د هغوی د ځپلو لپاره د ایران د همکارۍ غوښتنې به وکړي. د مجلې په لیکنه کې بله ستونزه دا ده چې ایران او امریکا د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډې وجهې په لرلو سره په دې برخه کې هیڅکله د یو بل ملاتړ نه دی کړی. میوزیک مجلې زیاته کړه د امریکا د متحده ایالاتو او ایران تل پر یو او بل د وضعیت د خرابۍ تور لګولی دی، په داسې حال کې چې د مجلې په حواله کولی شوی د افراطیت خطر محدود کړي او وځپي. کاناډایي انلاین خپرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز د افغانستان د ورېښمونو لارې په اردو کې د لرغونو ساحو په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی د استخباراتو او تجارتي سیلانیانو په افغانستان کې د ورېښمونو د لارې په اوږدو کښې ګڼې لرغونې ساحې موندلې دي چې اوس د وسلوالو لخوا ورته خطر متوجه دي. د خپرونې لیکوال زیاتوي د سټلایټ په تصاویرو کې په 14 میلۍ پورې اړوند تر سرایونو ښکاري چې یوه زمانه د ورېښمونو لارې مسافر ورڅخه ګټه اخیستله. خپرونلیکې دغه نوې موندنه د زړو او ورکو امپراتوریو داستان بیانوي چې یو وخت په دښتو پوښل شوي افغانستان کې له رنګ او رونق څخه برخمن وو. د راپورونو له مخې په دغو نویو موندنو کې د ورېښمونو لارې ساحې هم شاملې دي چې حتی 2000 کاله مخکې سلګونو مسافرو هلته شپې سبا کولې، د اوبو لګونې او لرغونې سیستمونه یې درلودل. ساینس مجلې راپور کړی چې د امریکا او افغان څېړونکو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې دا نوي کشفیات شوي دي چې د افغانستان د لرغونو میراثونو د نقشې کشي مشارکت نومېږي. د مقالې په دوام کې راغلي دغه پروژه د 2 میلیون ډالرو په ارزښت ده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تاسیس کړې ده او لرغونپوهانو ته یې چانس ورکړی دی چې په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان د لرغونې پوهنې مشخصات په خوندي ډول مطالعه کړي. نړیوال بان پرون په دې اړه لیکنه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د متخصص کارکونکو استخدامول په تدارکاتو کې د اصلاحاتو هڅې چټکې کړې دي. د لیکنې په پیل کې ویل شوي د افغانستان په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د ملکي خدماتو او دولتي تدارکاتو د اصلاحاتو په توګه د ظرفیت جوړونې د ملاتړ په هدف دغه پروګرام مخکې روان دی. نړیوال بان لیکي په پام کې ده د 2019 میلادي کال تر پایه پورې 200 ښځې او نارینه چې پر شرایطو برابر وي په بېلابېلو ادارو کې په دندو ګمار شي. همدارنګه نیویا ټایمز بیا د ولسمشر آواتا محمد نور ترمنځ د جنجال په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې دا آواتا محمد نور له دندې د لرې کولو پریکړه پر ولسمشر محمد اشرف غنی او د ده پر ائتلافي حکومت د سیاسي فشارونو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړو خبرداری ورکړی دی چې له حکومته وځي، خو د نیویا ټایمز په خبره که داسې ونشي او ځینې له حکومته لاس وانخلي وضعیت نور هم ترنګلی کیدای شي. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې مخکې څو ځلې ولسمشر اشرف غني له آواتا محمد نور څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. نیویا ټایمز په مقاله کې لیکلي چې په 2016 کال کې په انتخاباتي کمپاین کې ښاغلي غني یادونه کړې وه او آواتا محمد نور یې د فساد یو بېلګه بللې وه او ویلې وه چې مرکزي حکومت د ده په اړه باید یو پریکړه وکړي. همدارنګه کابل ورځپاڼه نن تر ډېره د امریکا د نوي امنیتي ستراتیژي او د بلخ د پخواني والي آواتا محمد نور د استعفا په تړاو د جمعیت ګوند غبرګون په اړه بحثونو ته ځای ورکړی دی. ملي آرمان ورځپاڼه د ارګ ماري له لورې د بلخ د والي د استعفا د منظوري په اړه خپله د آواتا محمد نور تازه څرګندونې راخیستې دي چې ویلې یې د استعفا مشروطه و او د یې نه مني. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې ښاغلي نور په خپلو خبرو کې دې مسلې ته هم اشاره کړې ده چې ارګ ماري دې پاره د نړیوالو دوستانو ذهنیت خراب کړی دی. ورځپاڼې کسان وړاندې نور څه وضعت نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې ښاغلي نور له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې دې لاسوهنه نه کړي. مسیر ورځپاڼه بیا د آواتا محمد نور د استعفا د منظوري پر سر راپورته شوې لانجو ته په اشاره دا پوښتنه کړې ده چې آیا ارګ ماري به وتوانېږي چې نور په عملي ډول د دندې لرې او په بلخ ولایت کې خپله واکمني ثابته کړي. ورځپاڼه لیکي که خبره د قانون واکمني وي نو خبر روښانه ده نور د بلخ والي و او ولسمشر استعفا منلې ده او یا یې هم له دندې لرې کړی دي چې دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی او هیڅوک یې نشي ننګولی. خو د ورځپاڼې په وینا دلته خبره د معاملې او سیاسي جوړجاړي ده. ورځپاڼې لیکلي چې دا لانجه به هم په یو بلې چټلې معاملې هوار شي. نور او د جمعیت ګوند به بیا له ولایت څخه د نور د لرې کېدو په بدل کې نورې څوکۍ او واک وغواړي او په دې ډول به قانوني او حکومتوالي یو ځل بیا د معاملو قرباني شي. ویسا ورځپاڼه بیا لیکلي دي چې د نور استعفا د ارګ او د ده ترمنځ په خبرو کې مطرح شوې وه، خو له دې سره سره د ارګ لخوا د دې خبرې خپرېدل پراخ غبرګونونه له ځان سره درلودل. ورځپاڼه لیکي چې دې خبرې تر ټولو زیات خپل آواتا محمد نور ناراضه کړی دي او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا نور وایي د ده شرایط نه دي منل شوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د ارګ ماري لا د راپورته شوي لانجو په اړه کوم غبرګون نه دي ښودلی، خو لیکلي دي چې د بلخ د والد استعفا په تړاو د جمعیت ګوند پر دریځ له غور وروسته به د خپل غبرګون اعلان وکړي. د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي د افغان حکومت ملاتړ هم د کابل چاپ ورځپاڼې د باس مهم موضوع ده. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټو سرلیک کې د ارګ ماري د یو بیان په اوله لیکلي دي چې افغانستان د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژي هرکلی کوي. ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د افغانستان او جنوبي آسیا سیمې لپاره د امریکا مخکنی ستراتیژي د تروریزم په خلاف د ګډې مبارزې او په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدو لپاره د ګډو هڅو پر بنسټ جوړ شوي دي. ورځپاڼه د ارګ د بیان په اوله وړاندې لیکلي دي چې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په نتیجه کې به چې د امریکا د نوي ژمنو څرګندوي کوي په افغانستان کې د جګړې د اور د ختمېدو او د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شي. افغانستان ما ورځپاڼې د امریکا د ملي امنیت د نوي ستراتیژي څخه د ارګ د ملاتړ مسله راخیستې ده او لیکلي دي چې ارګ د ستراتیژي توریزم په خلاف د مبارزې برخه کې د دواړو هیوادونو د ګډو هدافو مطابق بولي. ورځپاڼې لیکي چې ارګ دا اول دی څخه مخکې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي تروریزم پر وړاندې د مبارزې او په سیمه کې د امن او ټیکاوي لپاره مؤثر بلل کی. د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت ویلي چې د سیمې له هیوادونو سره د متقابل احترام پر اصولو د همکاري غوښتونکي دي. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې ترامپ د ملي امنیت د نوي ستراتیژي د اعلان په مهال د یو خپلواک او ځواکمن افغانستان غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان په بې ثباتي کولو کې ښکېل نه وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي که څه هم امریکا له افغانستان سره د هند مرستې ستایلې دي، خو روسیا او چین یې د هغو هیوادونو په ډله کې حساب کړی ده چې د امریکا اقدامات ننګوي. قدرمنو اوریدونکو، د دغې اونۍ مهم مسایلو هم یو شمېر سوالونه راپیدا کړي دي. اول، د امریکا د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژي د اعلان پر وخت د افغانستان او پاکستان په اړه څرګندونې به څه پایلې ولري؟ آیا امریکا به وکولی شي هغه چې په دغه ستراتیژي کې بیا په تکرار سره ویلي دي چې پاکستان باید د تروریزم د حمایې څخه لاس واخلي او په دې اړه عملي اقدام وکړي، آیا پاکستان به دا کار په عمل کښې وکړي؟ د داعش د نفوس په اړه اندېښنې، او دا چې ولې پس له سوریې او عراق څخه داعش په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي او څنګه د سمت شمال پورې رسېدلي دي؟ همدارنګه دا چې ولسمشر د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا منلې ده او هغه اوس هم خپلې وظیفې ته دوام ورکوي او وایي چې ما استعفا نه ده ورکړې، په دې اړه به د ارګ او د جمعیت ترمنځ جنجال په څه ډول حل سي. همدارنګه د افغانستان د نورو سیاسي چیرو په راس کې د حمید کرزي دا هلې ځلې چې لویه جرګه باید دایرسي او د حل لارې همدا ښودلې ده، په قانوني لحاظه به دا مسله څه ډول حل سي او دوی ولې دا غوښتنې لري؟ او هغه پخواني او اوسني چارواکي چې په فساد تورن دي، ولې دولت نسي کولی چې دوی محکمې ته راکش کړي؟ په خاص ډول هغه کسان چې د دولت په وړاندې ګواښونه کوي، دغه ټول سوالونه په دغه مرکه کښې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر رنجبر همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر سره لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنه.
تاسو نام ډېر مننه د خپل احترامات سلامونه تاسو ته، تاسو ډېر قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل هیواد ستراتیژي د اعلان پر وخت په رون وویله چې د نوې تګلارې اعلان نه وروسته د افغانستان په جنګ کې تغیرات راغلي دي، او د افغانستان په اړه یې وویل چې یو مستقل او خپلواک افغانستان موږ غواړو. تاسو دغه څرګندونې او په مجموع کې د دې ستراتیژي څنګه څېړئ؟
اصلاً په الفاظو کې په شکلیاتو کې تغییر شته، واقعاً د پخواني جمهور رئیسانو سره د ترامپ برخورد د افغانستان د قضایاو سره او په مضمو کې له روسي کړۍ سره توپیر لري د پخوا نه، او بې اقل لحن جدي شوی دی او بعضې اقدامات هم شوي دي، مګر هغه اقدامات چې ډېر ضروري دي او باید وشي روسه پورې نه دي شوي، یعنې تعامل کې کوم جدي کار نه دی شوی مخصوصا د افغانستان په اړوند. تعداد د ساکرو ډېر شوي دي، په عملیاتو کې اشتراک کې امریکایانو ډېر شوی دی، عملا په جنګ شوي دي مخصوصا هوایي قوتونه یې، او مګر هغه فشار دوی لا پې وتلی دی. مثلا لومړنۍ بیانۍ چې خپل سم چې وویلې او ویلې سم سمدلاسه باید پاکستان د لاتن نه لاس واخلي، او دوی تر اوسه پورې نه تنها دې موضوع ته پاکستانیانو توجه نه ده کړې، بلکې برخلاف د هغې وسلي د امریکایانو سره ویلي دي چې دا پاکستان په داخلي چارو کې مداخله ده، او دا د هندوستان د ژبې غږېږي سم، او مونږ خپله قرباني دي تروریستي کړی یاستو، او ټول پلیټه پلی چې د افغانستان سره په جنگ مصروف دي، هغه په افغانستان کې دي، پاکستان کې اصلا څوک نشته. یعنې دوی په سترګې واقعیتونو نه انکار کوي او د هغه چلندوي امریکا او امریکا هم چې نه کوي. یعنی منظور مې دا دی چې تغییر راغلی او اوس هم دغه آخري بیانه دي چې خپل هغه ستراتیژي د امنیتي اعلان کړله، پدې چې زه ورکړ چې وایي د موضوع دی افغانستان ته او د پاکستان همغږي ته له دنیا سره او کوي نکي فشار به پی راځي دا خبرې راغلي دي. مګر تر کومه حده به دغه ستراتیژي عملي کیږي هغه مې بیا خدای پوهیږي. چې بده
لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه، هغه د پاکستان په اړه وویل که پاکستان د امریکا سره دوستي غواړي باید د ترهګرو پر ضد جدي اقدام وکړي، چې په دغه اړه بیا د میلیونونو ډالرو د کومک وعدې هم ورکړلې. آیا پاکستان به امریکا دغه غوښتنې چې په عمل کې ځینې غواړي دوی به وکولی شي؟
او دا چې ولې نشته هم کوم چې هغه موقف دی چې پاکستان په دغه باندې کیسې لري، او هغه پخوا چې له امریکې سره لري او پاکستان برطانیې سره، او ضمن هغه اړیکې چې له چین سره لري ډېرې نږدې او هغه هم د ډېر وخته دغه شرایط داسې کړي دي چې امریکا ورته ایران رانږدېږي او فقط پتنسی کهی او پا عمل پیچی نیسی که ولی او پا پاکستان هم پیچی تیزی چه امریکا باید مجبوری در شاو کلو چی او دقا یو جوازی رو چی در شی العین هم خوی دلی دی چی نو کتنو بیر نوواری نو زن بیا دلی خواتا محقانو من یعنی روچی سره روابط مکخوانه دکتره کرد چې سره نورم سره نږدې شول ډېر لوی او ډېرو پراخو سرمایهداري وعدې ورکړل دي چې مقسم د لارو تیزو لارو جوړولو د بندر جوړولو په ډېرو شیلو کې نو دغه خبره دغه جواهر او دغه شواهد دا ښیي چې امریکا هم دا جرات نه کوي چې دغه یو شتمن حالت موجود دی هغه بیشي خراب شي او بیشي د لوښی مات شي. او زه پرې داسېدی یم چې بالاخره هېڅ لار بلر نه وي چې انتخاب وکړي، یا به هند وي یا به پاکستان وي یا به افغانستان وي یا به پاکستان وي. د ټولو سپري هغه معنا ورکاوه په دې څوارلس پنځلس کالو کې چې دغه جنګ روان دی په دغه باندې کېږي او دا تروسي کړۍ ډېرې فعالې شوي دي. او اوس هغه سرې کرښې په امریکا نږدې شوې ده او زه خپله په دې عقیده یم چې یوه ورځ مخکې هم شوې ده موضوع یو طرفه کوي او دغه حالت د انعکاس وي، دا هم د امریکې په ګټه ده، هم د منطقې په ګټه ده، هم د خپله د پاکستان د خلکو په ګټه ده. دې لپاره چې هغه سیاست چې پاکستان مخکې دی تر ټولو د مخه خپله پاکستان ولس هم قرباني د دغه سیاست دی د نظامیانو. ولې آلته هم هر ورځ په هره اونۍ کې انتجارونه کېږي او وینې کېږي، خپله دا بنسټپالنې روحیه دومره مسلط شوې دی چې د دې نظامیان خو بدېشي تراس چې بنسټپالۍ کې اوس راغلي دي. دغه روحیې ته که دوی تغییر ورنه کړي یو جدي وحشي اقدامات ونیسي، خصوصا تبلیغاتي ډګر کې او عملا دغه مدرسې چې کردستان تربیه کوي دوی له منځه یونیسي، خپله پاکستان قرباني دی. موږ پرې هغه په دغه څلورو لسیزو کې کاملا بیچاره کړي یاستو او تباه کړي یاستو او ډېر لوی بشري او انساني او اقتصادي زیان یې موږ سره شغلی دی. وګورو چې دغه امریکا بلاخره دغه خپل دغه تعهدات او دغه اظهارات عملي کوي او کلینکي او دغه سرې کرښې باندې دی مطمئن ده که نه دی چې زه باید حتما د دغه نه تیر شي، دغه کوم شی چې دی نه غواړي او دی فکر کوي چې دا د ده په ګټه نه ده.
په عین حال کې د مخالفینو په خاص ډول داعش نفوذ په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی، په تیره بیا په شمالي ولایتو کې په جوزجان او په دې قسمتو کې. تاسو د دغه په اړه باندې څه نظر لري چې دا د کومه ځای راځي او دوی ولې زیات سمت شمال و دې منطقو ته توجه کړې ده؟ پایلې به څنګه وي ستاسو د نظر؟
کوم چې خپل هغه ګټه چې امریکایان واخیستل له القاعده نه یو وخت یو بل وی بیا له مجاهدینو نه او وروسته طالبانو نه مضبوط چې خدا دغه لار پوره دغه لاره کې روان وه او دغه منزل یې وښلې ده او دغه کار اوس پاکستان کوي د خپلو ګټو له خاطره. دغه خپله دا زمونږ داعش هم پاکستانی داعش دی چې هغوی ورسره مرستې وکړلې او دغه یو تعداد طالبانو خپل سپین بیرغونه پاکستانانو ته اوکته کړل او څه رفیوجي کړل او دوی دغه پروژه اوس هم مخکې بیایي چې بالاخره د طالبانو باندې مصالحه به وشي او اکثریت به یې بیا هغه نظامي قوتونه به یې داعش دي او بیا به د کور به راغلاندې دي خپل سیاست نه لري. مگر په دې کې شک نشته چې دا د پاکستان له کمله شي دي د امریکایانو له واکو ووتل او هغه کنکون چې امریکایانو درلوده په دوی باندې حتی په مجاهدینو باندې یو وخت کنکون له لاسه ورکړي چې ډېر خواري پېښ کړي دي. القاعده باندې هم کنکون له لاسه ورکړي، طالبانو باندې هم اوس هماغه ناکامه پالیسی پاکستانی هم نکتی بیایی او دا حتما دغه تیرا غی خواهی دی خاطر او دی او دا دی شواهد ایس ایسی معلومی دی که دی دینا بیاکتی ایسی فرد عمید تزدیر و دیسی لیدی دا دلوم دنگار پاکستانی هم تخته چی هدف دا دی داعش بیا کراچی نو افغانستان کمبول ملک دیر باره چی دلیل زما دا دی چې هغه طالبانو باندې محدود نه شو اوس داعش اوس راغلل له سوریې او له نورو مناطقو نه چې دوی بیا هغه تجربې هم جنګي ډېری خورا قوي دي هلته او دوی هغه مانورونه هم زده کړي دي او خپله هغه شوي خودفا شوي دي سلاحو جوړولو کې حتی د دغې کاري وسایلو په جوړولو کې خورا دوی مهارت لري. نو هغوی کرا کرا هم منځلي آسیا نه هم سوریې نه هم عراق نه هم نورو ملکو نه کرا کرا را بهېږي. دې خوا نو هغه وخت چې بیا پاکستان به خپله جزا وویني ولې هغوی بیا په کنټرول د پاکستان کې نه دي. دا زمونږ اوسنی داعش چې دا طالبان و اکثریت قاطي اکثریت اوس سپین تور شول دوی خو اوس هم د استخباراتو د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول لاندې دي. دوی په هدایاتو باندې دوی جنګ نښتي دی په افغانستان کښې او د هغې په هدایاتو باندې غواړي چې د آمو د سینه تېر شي شمالي مناطقو ته او دوی وشي کولی چې پاکستان بیا دلته یو ابر قدرت شي په دې منطقې کښې له دغه غیر انساني او غیر مشروع وسیلې نه چې ښځې بشري وسیله ده نه دوی هم د خپل هغه بادارانو چې هغوی بادران هم ګټه اخیستله دوی هم ګټه واخلي. وبه ګورو چې دوی بالاخره کوی شي چې درک کړي هغه واقعیتونه چې اوس ما وویلی چې حتما دا د داعش له کنټروله د پاکستان نه دي. مونږ به په عمل کښې د دوی شاهد یاستو چې تا په دې منطقې کښې به ډېر حالت ډېر خراب شي او امکان لري چې نور قوتونه د منطقې مجبوره شي چې نظامي مداخله وکړي په دغه منطقې کښې.
د بلې لوري په داخل د حکومت او دولت د افغانستان کښې هم جنجالونه زیات شوي دي. په خاص ډول د عطا محمد نور په اړه یو ځل ارګ اعلان کړه چې هغه استعفا ورکړې ده، اوس هغه وایي چې ما استعفا نه ده ورکړې. او ښاغلي رباني د بهرنی چارو وزیر خپل سفر را لنډ کوي، په عجله کابل ته رالی. تاسو دا مسله څنګه څېړئ؟ دوی ولې د قانون خلاف عمل کوي او غواړي هر څه په زوره د ځان کړي؟
دا
یو
ډېر
مهمه
پوښتنه ده. دا خو غده دا خاطر دا بسی اغا ادعا دا او دیر دا ادعا تکراری دی که دا غا وطن دی مال دا اصلا نیسار دیدی که دا او دا غا تکر دا نیسار دی بند که کنفرانس دی که کلم سلا اقضا تاریشی اشتباه یعنی تعالی وکن لعنی دا غا وشیلی دی نظامی نیشی دا تنزیدی نو دی جهادی في طالبان في المقابل في جهة وقت الله وكما تنزين زور كيف قبل كيف أو أكثر أقلي رجالتنا في شورى نظام في جميع برحة وبرزيد الله يبدو داخل في المقابل تبقين لدي كي بعد وقت تتاكتيا في طالبان في كتب كي بكل مشورين وبكل لدينا شهر سأرت شبه أمريكيان ونور ملكين وخلين شبهات على المقابل تداخل نشي تنزيلنا و قوتنا دي داخل تخفل سر و قدرت غشت او استاد رباني جاكو وقتا جميل رئيسو كره غشي ترزي عبدالتعالي راوستا و بتاكتين او بيادي امدغا هم ناسي وشي چلي دا وطلا مانا دا بانشاید ري خود او دا قدرت الانتقام كي اغتر تنزيتا او بالغة دي ترزيب و اتمت يا عبدالتعالي خارجا و دفاع و داخله و اغا طول اغا دیر مغیر زیاره سنه دیدی در خوز زیدن ولایتی دیده دیختم او شغال کرن اچا مقررم نکر اغا طالبان شدیدی اغا والیان نهار ولایت اتنه نارن از دیزان والی که پرمز بستی اول سوالان چی شدیدی دیده دیده طول تنزیدن و مغا لاله لارتی دیشوال کن اداری مرتجی هم دیده و مغا رکم اخواه کس دیده کسله کوته به جهتی میگیم که ما دیپالبان فواد که به برنامه اداره بیتوندی شده، چه به این خواشی که کل دوست پارس کاری که این چند تغییری که لگلی و آنگاه حالات رو چه بری شد میکنیم به شکست مرکزی ادارو که غریب جرأت که طالبی شده جمعی به ایشش کابینه زنان جوش لگه او دید ادادی رحبت پیلار وار نکنیم یعنی زمان پیلار وار شده شاغا تحصیل کرائی دے پر زامن ملزدی ارتباطات لری یا مغا تنجلی لگی چه حاکین دی لگر سعیدی تکراتان و کجامین کی از دی دردی دار جرعات کجانی تغییر مصفت تغییر و اولی تغییر اولم دیل پار اکثریت دی دی لیدران و دی مجاہدین که دولت کی وند ملد او دی که دولت کشتا داشتن که چون دوست دیگه مرسوله دید و دقیقه حالاتی دقیقه مقدی یا حس سیدی بلودی و نبیه دقیقه ساکن والی او دید نوالی چه دقیقه اختب ده قدرت ناسور کی ولی قدرت ناسور کی دن بگنور خبری داون دید چه اگر اغتی دیگه دقیقه نده دید او قانونی مشکلات دیگه جدیدی که دیگه که پرنایی نفیدی دیگه امیده ایلت دی او دا چه غلقانی دا خارجی که او دی استیفای او سو من دلی ترکول امیده لعملی دادی چه بلا لار غنی که پاکی نسل او دوم را بیلانی دو بخی غدا دا عطا عطای نور چه نو حوصله خط نسل فکر کومه چه تحصل المريوالة كلنا هم زياتر الذي تدبر قم أعمال وحركة كله وصلا ندلو دلائدين الفارشدين تشار في غنية إدارية ونس شبهات قانون تدبير في نقارون خلطة لكي جيش عطاف مدياك مشكلين لكي جميل رئيس في قبينية أو شلنجية فواري داكار سوري لكي تدبر سلامي يخطي او دا چه حتا ولی ولی من اللہ خولانی معارضو که اغا نو والی چکره پامانی بکی لقدرت سره او دا گوری چه دا حالت نتیجه چی کیوی از اختلاف تخبر مسائلو کنی لغسر علی آزادی رب مصر و نور و رسانی سره دا موضوع بداره کلن لیشی دا خو از کده جان کنگی دا مانا بی بغاوت لی چه بغاوت کنی خپل دولت مو چرکیان ورکی افغانستان خلکو ته و دنیا ته چه دی څومره د دې توان لري چې بغاوتګر په خپل ځای کښېنوي او کداونی چې کولای دا کار وکړي نو هغه هیڅ پته یې تک حاصله نه پاتې کیږي. فکر کوم چې دوی هغه د معنوي حیثیتي ضربه ده جمهور رئیس ته او عبدالله ته. ولې عبدالله هم یقین لرم چې دغه کار کې شریک ول غدي سره حداقل چوت دی نه منفي هغه کوي دا نظر ورکوي او نه مثبت مګر په دې شخص نشته چې هغه هم موافق کار سره چې زه دا استعفا ومنم. نو حالت همداره ښه دی او دا خپله موږ همېشه همدا ویلي دي او وایي چې که قانون تطبیق نه شي نو بیا هماغه حالت دی چې پالي سکوت دي حکومت دې داسه نه ځي. ګلانه مه صلاح الله په افغانستان کښې نړیواله ټولنه دولتي مرکزي دولت پیاوړی شي کوبک چونکي شي چې ټولو باندې یو شان قانون حاکم شي. دا چې کومه څوک کړي خپله دوی دغه نه غوښتل نتیجه او پایله یې دغه وه. یعنې زموږ یې د امریکایي ملګرو نه غوښتل چې رسېدلي قوي دولت ته اصطلاح شي او همېشه یې په تعادد د مراکز په قدرت سره مزګري کوله عطایم قوي کاوه چې زه یم نور همدا رقم داړماران یې هغه کول ملاتړ یې جدي کاوه پیسې ورکولې پروژې ورکولې دوی شتمن هم شول. اوس وروسته به حالت دا رقم دی چې دوی په دغه نوې ستراتیژي کښې خپل متحده ایالات او ټرمپ باید دغه موضوع ته ډېر جدي توجه وکړي. هغه لږه خو بیا جنګ هم نه ختمېږي یا دغه حالت هم نه بدلېږي نور هم خرابېږي که خپل سمي او مرکزي دولت ضعیف وي او ونشي کولی چې مهار کړي هغه افراد او اشخاص چې هغوی قانون ته غاړه لري.
همدارنګه د په څنګ کښې نور یو تعداد هم دولت ته او حکومت ته ګواښونه کوي چې په خاص ډول حمید کرزی چې وایي باید عنعنوي جرګه د دغه بحران د حل دپاره حل جوړه شي او همدارنګه یو شمېر نور لکه نبیلو دا ډول ډول طرحې لري او خپله نور هم ګواښنه کړې ده چې په ټولو ولایتونو کښې به اعتراضونه وکړي. تاسو د دوی دغه ګواښونه او غوښتنې په قانون لحاظ څنګه څېړئ؟ هغه
ټولې غوښتنې شباهت لري د ښاغلي نور غوښتنو ته. هغه په قدرت کښې دی په ولایت کښې دی ډېره په دې لږ ډېر انعکاس کوي دا نور په قدرت کښې نه دي مګر عین ماهیت د دانه محتوا یوه ده. دوی ټول قدرت کښې خبر شوي دي او دوی ټول شریکو د کرزي په چورو چپاولو په هغه حکومت چې دوی ظالمانه کاوه د افغانستان په خلکو باندې نو دغه مختلفې کړۍ دي مافیایي چې هغه تراس چې خپله کرزی پخوا وه او اوس هم ادامه ورکوي او هغه اصلي هغه اساسي هغه تراس چې دغه حرکتونو کښې هغه خپله کرزی دی تاسو ورته سمه ګوته ونیوله. ډاکټر نبیل دی ډاکټر سنتا دی ډاکټر سورن اسماعیل دی یا که دا خپله دا خلیلي دی یا دڅنګه د هزاره وطنوالو ګوندونه دي یا جنبش دی حتی یا نور دی جمعیت دی شورای نظار دی ټول په مضمون کښې خرجي خپل شاوخوا را ټول کړي وو ټولې تدمی کړي وو ټولو کښې چوکۍ ورکړې وې سفارتونه یې ورکړي وو ولایتونه یې ورکړي وو ټول یې راضي ساتلي وو او اوس هم هغه غواړي چې دغه محوریت وساتي دغه مسایل مطرح کوي چې باید لویه جرګه دایره شي او د لویې جرګې دایرول هم اصلي هغه پروژه بله ده. دوی د اساسي قانون او د محافظه قوانینو پر بنیاد پر اساس نشي کولی چې بیا قدرت ته ورسېږي منظور مې سره اخلي دولت کښې را شي. یوازنی لار درته دا دی چې بیا ګډوډي راولي دغه اساسي قانون باید ګوښه شي ښودل شي او لویه جرګه عنعنوي دایره شي او موقتي حکومت جوړ شي. دوی د موقتي حکومتونو هم دغه دې وسي نو هغه موقتي حکومت کښې به بیا وایي دا قائد اعظم کو کرزی دی څېره مې دی په راس کښې دغه موقت یا د ده تر قیادت باندې د اساسي قانون کښې تغییرات را ځي هغه به اگر ماده ای که پیده که راگره دهی که دواره خواهی چی که جمهور رئیسی یا جمهور رئیس اگر که با اگر یا کلمه چه اگر نده که راگره او دروسی مثلا دی بازلور و ملکین استا چه پر متناوبه دام یا پلتسی به دوری مزیاد میشی که ولی دیده با یا دوره دهی پریدی مثلا غلی تا چه اصراغ نده بلوار با بیده قانونی سوی چی بیازان کندی یعنی پا اساسی قانون چی بیده زبی وچی یا مواقعات حکومت کی او بیا با دی قدرت کرد چیزی باقی طول در خبری خطنش ازدبا فارسی ده شخصی گفت پر بنا لاری بی او دور خلق افغانستان ملی جده دا چی من کدن که از سیل دایش سره لطالبان سره دا چی من که تلفات ورکو فسردونه هر ورځ دینه چې د تجارت د ملکي خلک له منځه ځي اقتصاد څه ته ولاړ دی او خلک جبریږي نو مهاجرتونه دي بیکاري ده دا دوی ته اصلا یو جره هم ارزښت نه لري فقط فقط لیونۍ کیسې دي چې هغه چوري چپاول چې دوی کړی دی هغه کفایت نه کوي نور هم هډوکي دي ملک دوی وخوري او دوی باید خپل ځان خپله باید وي نتراجی او خپل باید سوچای او خپل باید خارجی پا کنی که دی نیم کسل استمانی دیره که وطن اهمیت نلدی خلق اهمیت نلدی اصلا از پریسیش حتا حیشت اهمیت نلدی دی شخصی هم اهمیت نلدی لیگه بخاطر دقیق دقیق مسائل روانی دی او جو پدی اقصیده اینا که پایل دقیق خبرو که خپل روی جرگی پا آرمان ویلو سمه چی دی قندار که سخت شکست خود غیر مستقیم کردی سازماندهی کرده و پا قندار که دیو نیسر تا خطل افتوزا عملی که که پیادری و تو وقت مکی دیو دیر رکلام امکلل و دیر و که تبدیغات و سل چی دیر لوی غلد دیوری دیو قندار که اگه غلد دیر سپکر سل او اگه که نورم باید اشتراک کرده و اگه اشتراک کرده او کردی هم اشتراک باید کرده و اگه مدار شو ورا نگه پیسو چال که موافقه نده بریالی نده نو او دیدی اگه دای پروژه هم دی خلق و لخواه دی منولو وال قطعی دی و نگه دی دا اگه دالی که پلی دا کولی دی هر چیره او دا بیاوایی چه افغانستان خلق دیالی چه دو اجرگه دیالی چه یعنی دی یعنی خلق دی افغانستان چه دی دول دا واقعیت نده تریخ واقعیت دی ما تفقیده حتا خوک واقعیت داره چه دی تجیسی دلی که پلی دی امتحان ورکړی دی او خلکو په منځ کې خورا نفرت د دوی په مقابل کې موجود دی هغه ملاتړ چې دوی لري لږ خلکو نه لري چې دوی هوسا کړي دي او دوی له طرکته شتمن شوي دي هماغه ډلې تپلې د دوی سره ولاړې دي او بس دا ناکامه پروژه ده ستاسې اطمینان درکړو چې هېڅ وخت کې د دغه لویې جرګې عملوي لویې جرګې او د هغه پر بنا په دولت کې تغییر راتګ ناشونې دی او هغه هېڅ امکان نه لري او دا زه په دې عقیدې یم چې نړیواله ټولنه د دغه چې پروژې نه ملاتړ نه کوي
لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړه یو تعداد په دې کې زیات په فساد او همدارنګه په چور او چپاولو په دې متهم دي که څوم دولت یو اختصاصي محکمه جوړ کړل او داسې امیدونه و چې یو تعداد د دوغو څخه په دغه ورکش پسې محکمې ته اما تر اوسه پورې داسې د دوغو جملې څخه یو نفر هم نه دی محکمه سوی د دغه علت تا څنګه ګړي په داسې حال کې چې د امریکا موسسې اقتصاد څواري وویل چې د تورن اسماعیل په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړلې او دا وویل چې دغه سره باید حساب وشي ولې په دغه اړه دولت تر اوسه پورې نسی کولای چې د دې ګام واخلي
دولت کثیره حده حکومت چې مستقل حرکت نسی کولای دې باید دولت باید د نړیوال قانون سره په همغږي کې دغه مسایل کې مداخله وکړي تر دې چې یو تفاهم مثالی چې د موږ د حاکمیت او د ملي ملاتړو هېوادونو تر منځ دا کار ناشونی دی زه په دې عقیدې یم چې که اراده موجوده وي او یو شخص د دغه افرادو چې ډېر قوي فکر لري هغه په جای کېنول شي او هغه لپاره خورا قوي قانوني دلایل شته چې یا قانون سره خراب دی لوي شي چې لري او او دار کوم چې په خپل شي چې په تطبیق کې قانون د الف کړیا محاکمه شي باندې شي اعلان شي محاکمین علني او او ولس خلق دې خبر شي نو په کومه حالت کې چې کومه شي ټول پر ځای شي او دې څه دی چې دا څه نشي شي دا قانون نه سرغلونه وکړي دا اول گزار دي ته مشکل شي باندې دنیا خورا ډیره ناپوهه ده د افغانستان په حالاتو باندې ویریږي چې ګویا که دغه کار وشي نو دلته به داعش طالبان منګیر کړي دلته به بله بلوا وشي دلته به خلک راپاسېږي دلته به بیا دولت له منځه لاړ شي لږ به د فضول له لاسه ورکړي دغه مسایل دي چې دا سوال کې کاملا معصوم شده تر چې هیڅ تصور نشي کولی دومره قوي او وسیع ملاتړ به د خلکو د حاکمیت سره وي که دوی دا کار وکړي ځکه په دې نه پوهېږي خارجیان نه پوهېږي چې موږ امریکایي دا ملاتړ هم نه پوهېږي او نور د ناسو هېوادونه هم اګر چې د اروپایي ملکونه په ډېره حده سر په دې موضوع خلاص شوی دی پخوا هم خلاص و مګر امریکایان په دې خبر نه پوهېږي امریکایان فکر کوي چې دلته به لویې نورې ستونزې منځته راشي ستونزې کاملا له منځه ځي او دوی هغه امکان نه لري په قطعي ډول چې دوی بیا بغاوت وکړي غرو ته وخیږي او خلک له دوی سره شي سلا څوک واخلي دوی خپله شتمني هم له لاسه نه غواړي چې غواړي کړي دوی خپله نه غواړي چې دا کار وکړي دا کټ پټکي کوي لکه ټرمپ چې تروسه پورې پاکستان باندې پټکي کوي دوی هم په دولت باندې لګیا دي پټکي کوي دوی داسې پسې داسې پسې موږ نورو وسایل نه ګټه اخلو دا موضوع تل حامل یا حل نشي راځي وایي دا خبرې همدا اوس هم کېږي نو دغه له خاطره زه فکر کوم چې دغه اول تلسم چې مات شي یو شخص باندې چې قانون تصدیق شي دی بیا دا مشکل کاملا حلېږي چې بیا به هم په دې متقبل شي او د افغانستان خلک هم چې دا کاغذي بدلونه دي او د دې ماتول ډېر اسانه دي یو امتحان هم کردي کړی دی پخوا د سورن اسماعیل له ولایت اخوا کې او ډېر اقتدار اخوا کې و ټول فکر کوو چې په هرات کې بیا وشي سورن اسماعیل په ګټه برخلاف هلته د خوشحالۍ مظاهرې وچلې او د هرات خلکو هغه جشن ونیو وایي ښه ده چې دی وزیر څوک له موږ نه ورک شو هغه وخت کې اوس هم همدغه اقرار په آینده کېکدي که د تطامل شي همداسې کېږي یو دولت سره چې د خلکو ملاتړ نه وي هغه خورا ضعیف دی او که خلک ورسره ملاتړ ولري نو بیا دغه دلی کتلی ولو مصلاحه وي هغه کوم هغه به نه وي کوم ستونزه نه شي خرڅولی.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر انجبار ستاسو د شو څرګندونو او معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات برلتبونه غواړم. مننه خدای پامه. مننه خدای پامه. نجیبا صالحی خانم، عمر ولمر صالحی پسران، آریانا صالحی دختر، نجیبلا صالحی برادر، ډاکټر عطا محمد اقبال و ډاکټر فیدا محمد اقبال خسربرها، لیما صمدی و زرغونه کشتیار خیاشنها، زمان صمدی و غنی کشتیار باجها، رفیع امیری و وحید امیری و عزیز امیری پسران کاکا، صمد علی احمدی پسر ماما، باقی فامیل های صالحی، امیری، اقبال، سمدی، کشتیار و احمدی. نسبت وفاد احمد شاه صالحی که جنازه دیروز در ملبورن به خاک سپرده شده، به اطلاع دوستان می رسند که فاتحه مردانه و زنانه فردا پنج شنبه 21 مای دسامبر از ساعت 4 تا 6 عصر در مسجد افغانها در دفتن گرفته می شود. انا لله و انا الیه راجعون. قدر منو اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو د غشتن سره سمو دا د زموشامکاري په امریکا کې شي د عقلي او عصبي مرزي د متخصص شاغلي خلیل رحمان رحماني سره د روحي مرزيو او ستريس په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو ته وجوره ګرځو و دغې مرکې ته.
محترم دکتر خلیل الرحمن رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفته اید.
تشکر به شما و تمام دوستان محترم، احترامات خود از کالیفرنیا تقدیم میکنم.
تشکر از شما. جناب دکتر صاحب، طوری که برای شما معلوم است، یک تعداد زیاد اشخاص مبتلای امراض استرس و تشویشات روحی می باشد. اگر شما لطف نمایید اول در مورد علت به وجود آمدن این مرض صحبت نمایید خوش می شویم.
یعنی واقعا مسئله استرس و مسئله تشویش متوجه تمام مردم و تمام اشخاص و تمام ملیت هاست، اما از اینکه یک تعداد کثیری افغانای ما تاسفانه که با استرس و با فشار روزمره جاپن مواجهستن، یکی از علت شار شما خوبتر میبینین که بیوطنی و اوارگی و دوری از دوستانی که امو سپورت و پشتوانه را برای دیا تهیه میکردن، ای هم در ذات خود یک استرس و یک فشاری فوق‌العاده در زندگیشان وارد کردن. در این زمان ما شما میبینیم کسانی که مهاجر هستند، کسانی که یوار هستند، یا یگان وقت ما حیثیتی امو درختی یا نهالی که از یک جا ریشه کم شده و در جای دیگه و در خاک دیگه و در یک محیط دیگه او را باز غد میکنن، او را ثبت کردن اون حال واقعا که امکان داره که ثبت شود، اما او رشدی که او در مخاک اصلی خود داشت رشد که می داشته باشه. در اینجا است که ما باید عرض کنم که استرس متوجه کتله بزرگی از افغانات و باشکال مختلف جوانای ما شما و والدین در این رابطه بسیار سخت متاثر ساخته. باید عرض کنم که عدم تفاهم در مابین والدین و جوانا خصوصا در ممالک غربی و در اینجا در امریکا باعث از این میشه که والدین تحت یک نوی فشاری فوق‌العاده فکری و انزجاری فکری قرار بگیرن. در اینجا باید عرض کنم که توقعات والدین از اولادا کاملا مغایر از برخورد اولادا با والدین هستن. یعنی که والدین جهانبینیشان در افغانستان تعیین شده، تکتیل شده، یا توقع دارند که اولادهایشان که در امریکا یا در اروپا یا در مناطق شما استرالیا به این مناطق تولد شدن و کلان شدن، یا این ذهنیت و این عاداتی که در افغانستان والدینشان از خود تبارز میکردن باید یا تبارز کنند. اما در اینجا میبینیم که جهانبینی اولادها با جهان بینی و طرز تفکر والدین یک تفاوتی بسیار عمده و خاص دارد. به جز که مسئله فامیلی، مسئله مهاجرت، مسئله عدم تفاهم در مابین اعضای فامیل و فشارهای اقتصادی و در عین زمان دوری از اعضای فامیل، از زمو اعضای مختص فامیلی که در زمانی تکلیف و تشویش ما به او ترجیح میکردیم و او ترجیح میدادیم و او میامدن ما را آرام میساختن، تسکین روحی و آرامش فکری را برای ما پیدا میکردن، از او متاسفانه که بی بهره. تمام این عوامل باعث از این میشه که استرس در افغانا به اوج خود برسه نسبت به اقوام دیگر. در یک نقطه دیگه را باید عرض کنم که استرس ما یکان وقت با مقایسه می کنم با دشمنی که در سینه انسان برای انسان یعنی کمین می گیرن. این زمانی که انسان ام معافیت خود از دست می ته، استرس چون دشمنی داخلی در سینه انسان منفجار می کنه با و تبارز می کنه با شکل امراض مختلفی روانی از قبیل دپرشن، دفیت ما شما میگیم، انگزایتی و ورخطایی و حتی امکان زیاد وجود داره که با شکل فشار خون، زخم معده، نفس تنگی و حتی تکالیف جاندردی و تکالیف دیگه عمده باعث شود. و متاسفانه کی تکلیفی که اکثریت قاطی مردم ما شما تکلیف دارند.
محترم دکتر صاحب، اکثر اوقات بعضی اشخاص به مشکلات مختلف فامیلی، اقتصادی و غیره دچار می باشد که به این اساس زیاد تشویش می نماید. توصیه شما به همچه اشخاص چی است و چیگونه می تواند از این تشویشات روحی خود را نجات دهند؟
بله، و خیلی سوال بسیار معقول. ما باید عکس کنم که زمانی که ما فرس مواجه میشیم، با مشکلات زندگی مواجه میشیم، در این شکل نیست که خود مشکل باعث یک نوی تشویش فوق‌العاده در شخص میشه و اونموز که افکارش متاثر میشه و حتی اونم مسئلهی که برای زیاد قابل لاینحل است با اشکال مختلف در مغزش و در فکرش اندازه حاکم میشه که شخص خواب نمیمانه، با آرامش فکری نمیمانه و کسی که از طرف شو خواب نکرد میبینیم که از طرف صبح باز در مقابل مسائل بسیار خود ریزه خدا از دست میکن. در اینجا باید عرض کنم با دوستان محترم، در حقیقت خالق افکار خودی ما شماست. اگر ما یک استرس و یک مسئله که واقعا در زندگی ما چلنج خلق کرده یه طوری تلقی کنیم که واقعا این مسئله باعث شکست ما میشه، این تلقی این مسئله فکر منفی در ذات خود یک نوی احساس منفی در مغز ما شما به وجود میاره و احساس منفی معمولا باعث عادات منفی در شخصیت و در امو برخود روزمره ما شما میشه. در اینجا است که ما میبینیم که افکار منفی، اگر ما فرضاً یک مسئله یادی استرس را ببینیم، اگر ما بگوییم که نمی فقط فیصله زندگی ماست و ما به یعنی آخر زندگی ماست و ما در مقابل این مسئله شکست خوردیم، این نمیگه است که واقعاً این شخص امکان زیادی وجود داره که از زندگی فاصله بگیره، انزوا اختیار کنه از دیگران و همیشه در غم و در غصه خود باشن. اما برعکس کسانی میبینیم که در مقابل یک چلنج بسیار عمده زندگی خود نمی بازن، احساس هزی میکنن که اگر ای بار شکست خوردم، این شکست خوردن ما یک قدمی نزدیکتر به موفقیت، یک قدمی مر به موفقیت خود نزدیک میسازه. اگر زندگی را و چلنج های زندگی را به این شکل تعبیر کنن و تلقی کنن، برایتان اطمینان میتونم که شخص نه تنها در مقابل همین چلنج که یا به او روبروستن موفق میشن، بلکه به شکل یک شخصیتی بسیار مدبر و باوقار نه تنها در زندگی شخصی خود و زندگی فامیلی، بلکه در زندگی اجتماعی یا تبارز میکنن. در اینجا است که ما باید عرض کنم که ذهنیت ما شما و افکار ما شما که ما پیشتر عرض کردم که ما خالق از او هستیم، ما میتونیم که افکار خود به شکل مؤثر مثبت به مغز انتقال بدیم و به شکل منفی، و شخصیت ها معمولا تفاوت میکنه. کسانی که در ایام طفولیت با قضایای تردد از طریق والدین و از طریق اعضای فامیل روبرو بودن، امکان زیادی وجود داره که شخصیتی و تفکری کاملا منفی در لابلای قضای روزمره زندگی از خود تبارز کنند. در این زمان باید عرض کنم که کسانی که باز در یک فامیلی بسیار موزون و فامیلی امیدوار کننده یا تولد شدن و کلام شدن، امو تفکری امیدواری را در زندگی خود حاکم میکنند و همه چیز از طریق امیدواری یا یعنی تحلیل و ارزیابی میکنند. پس در اینجا میبینیم که اشخاص و شخصیت ها به دو گروپ تقسیم میشه. گروپ هایی که اپتیمیستیک هستن و اپتیمیزم یعنی امیدواری در زندگی، و گروپ هایی که همیشه پسیمیستیک هستن و همیشه در همه چیز احساس ناامیدی میکنن. اگر یک کمی بگم پیش بریم و این را طوری تلقی کنیم که اگر گلاسی نصف پر از آب به یک شخصی که امیدوار است در زندگی خود کشش بمانی، او خواهد گفت که گلاس نصف از او پر است. اما یک شخصی که معمولا منفی بین است و قضایا را منفی تلقی میکنه، او شاید امی گلاس نصف از او خالی ببیند. نتیجه است که شخصیت ها و تفکیک شخصیت ها بسیار مهم است در برخورد با قضایای زندگی رو.
آقای محترم دکتر صاحب، یک تعداد اشخاص در مقابل بعض مسائل زود احساساتی می شود و حوصله خود را از دست می دهد که در نتیجه هم به خود و هم به دیگران ضرر می رساند. توصیه شما به چنین اشخاص چی است و چی گونه می تواند خود را تداوی نماید؟
بسیار معقول عصبانیت ها متاسفانه که در اجتماع ما شما بسیار زیاد حاکم است و یک علتش نیست که ما افغان ها جنگ دیده استیم و آتش سوخته امی جنگی تقریبا 30 ساله افغانستان استیم. با شکلی از اشکال ما از این آتش خانمانسوز متاسفانه که متاثر شدیم. در اینجا است که یک کتله بزرگی از مریضایی که با کلینیک های ما در کالیفرنیا می آیند متاسفانه بگوییم که مریضی با نام پست تروماتیک استرس دیسوردر یا PTSD و انشاءالله که در آینده با دوستان محترم در رابطه زیادتر صحبت خواهد کردم این مریضی را دارم. یکی از علتهای این مریضی یعنی اینمی عصب خرابی و خود از دست دادن یکی از علایمی علتی مریضی جنگ است و علایمش بیخوابی است، خوابای نارم کننده معمول ندم دمو صحنه ای که یا تهدید به مرگ شده بودن باز خود در خواب میبینن که در مصحنه هستن و چیغ و بفغان از خواب خود میخیزن، قلبشان با تپش آمده و وجودشان عرق گرفته. اکثریت قاطی مردم ما شما متاسفانه که از این ناحیه بسیار سخت متاثر شدن. پس این جاست که در مقابل یک مسئله بسیار خرد ما عکس‌العمل بسیار جدی و شدیدی از خود نشان میدیم. ما باید عرض کنم که کسانی که با عصبانیت، البته یکی از مریضی هاییست که باعث عصبانیت میشه و عصبانیت یکی از علایم مریضی است، اما عصبانیت ها دلایل و علایم یعنی بابی دیگه است که باعث عصبانیت ها هم میشه. ما باید عرض کنم که سیاست دروغی و کاذبی که در زندگی اکثریت افغان ها متاسفانه حاکم بوده، منطقه پرستی و تبعیض نژادی شمال و جنوب و شرق و غرب را یکی در مقابل دیگر خستاندن، تمام این مسائل اعتماد مردم را به یک دیگر بسیار سخت در صفر ضرب کردن. در این زمان می‌بینیم که تکالیف دیگه روانی و عدم تحمل در قضایا هم باعث از این میشه که ادم زودی که در اعصاب خود از دست بده. مریضی های فیزیکی هم باعث از این میشه. ما پیشتر عرض کردم که کسانی که بی‌خواب هستن در افکار مختلف و در خلبافی های مختلف در چارپایی میرن و در جای خواب یک طرف و دیگر طرف لوتک میزنن تا صبح یا بیدار هستن، در امی آخر صبح در یک سیرکه یک ساعت خواب کنن و از طرف روز که بیدار میشن و در زندگی خود داخل میشن نمیست که در مقابل قضای بسیار خود روزه خود از دست میتن. پس میبینیم که عوامل عصبانیت ها بسیار زیاد است و حتی در اینجا ما دوستان محترم از طریق شما دعوت میکنیم برادیو که علت های عصبانیت ها را خودشان بگوین. با شما میتونیم که از طریق تلفن با ما صحبت کنیم در رابطه. مطابق عرض کنم که کسانی که زودی که در خودم میبازن استرس فشارهای روزمره زندگی باعث از این میشه که خودم میبازن، ما چند مسئله رو برشان یادآور میشن. یکی که لطفا زمانی که اعصابتان از دست میتین کوشش کنین که قبل از او که در مقابل یک شخص یعنی اقدام کنین و اقدام فیزیکی کنین یک چند تنفس عمیق بکشین، از امون محیط، از امون چی فامیل باشه، چی یک محیط عروسی باشه، چی یک اجتماع دیگه باشه، خود اکسکیوز کنین، خود معذور کنین، براین بر یک چند دقیقه بگردین. اگر در خانه این مسئله باشه خو همیشه کوشش کنین که براین با یک چند دقیقه بگردین، چرا که زد و خودها در فامیل نتانایی که شخصیت شما را پایین میاره، بلکه پسانتر شما خودتان پشیمان میشین و پیش اونم اولاد، پیش خانم، پیش یک دادر، پیش پدر مادر انسان بسیار پایین میه. ما باید عرض کنم که قهر یک غصه و غصه کردن یک احساسی عادی است، همچنانی که ما خوش میشیم ما باید غصه شویم، اما تبارد قهر به چه شکل که صورت بگیره بسیار عمده است. کسانی که نمیتونه که با قهر خود کنترل داشته باشه و قهر سریع یا حاکمیت پیدا میکنن یا دیگه لاهوی مداریای قهر میشن و متاسفانه کیاره یگان و غرق میکنن و یا یک تعداد مردم دیگر هم امرای خود غرق میکنن در مداریا. پس در این است که ما عرض میکنم که چند مسئله بسیار مهم است. یکی که اگر میفهمیم که در یک مجلس شما اعصابتان از دست میتین، لطفا از اون مجلس خود معذور کنید. اگر دیدیم که در اون مجلس هستین و یک کسی یک کلمه یک صحبت دارن که او به مغز شما بد تاثیر میکنه، لطفا آیستایی که خود معذور کنین، بگوین ببخشید ما یک جای کار دارم، به اجازه تان صحبت بسیار شیرین است، ما خود به یک جای دیگه باید برسانیم، به این شکل براین از اون مجلس. و اگر دیدیم که کاملا در مقابل یک شخص دیگه عکس عمل منفی از خود نشان میدین، مشوره ما با شما است که شما چند تنفس عمیق تش کنین، خدا آیستایی که معذور کنین، غذایتان لطفا جدا متوجه شوین، غذایتان صحی و سالم باید باشه. و در این زمان با روزمره کسانی که جوان هستن، کسانی که حتی پیر هستن، میتونین یک ساعت از طرف روز شما گردش کنین، جوان ها میتونین یک ساعت دویش خوب جدی کنن و اینمی در ذات خود باعث آرامش فکریتان میشه و انشالله باعث سر سلامت شما میشه.
محترم دکتر صاحب خلیل الرحمن رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی، از توضیحات همه جانبه شما ابراز سپاس می نماییم و برای شما موفقیت های بیشتر می خواهیم.
شراب در سرم و دوست در کنار من است، بیار باده که امروز روزگار من پیش زاهد توبه کردم از شراب، ساده لوح دل که باور کردم، دیشب به خدا خمار بودم سرگرم دو چشمیم، شب خدا خمار بودم سرگرم دو چشمیار بودم، من گل پرستم بی بادم هستم، افتاده یک دل امشب بدستم، چوب چوب بکوید از لای موید، دیدم زشوخی مهتاب روید، شب با خدا خمار بودم سرگرم دو چشمیار بودم، شب با خدا خمار بودم سرگرم دو چشمیار بودم، من گل پرستم بی بادم هستم، افتاد یک دل امشب با دستم،
Shabu